السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د فروری 14 نیټه ده ز فرخند اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو اوریدونکو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 2019 پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور حملرو اوریدلې مهي روي خو وخت شوه دی د خبرونو لومړی خبرونو ترازو ویان زمون همکار بشیر غواخ
لمړی د خبرونو سرټکی نن په جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي چې که حکومت دغلته مارکیټونه او دوکانونه جوړوي نو په کار ده چې د ځمکې خاوندانو ته یې ورکړي او ملګري ملتونه وایي چې د پاکستان حکومت باید دغلته افغان کډوالو زورول بند کړي. د خبرونو تفصیل نن د جنوبی وزیرستان واڼا په توی خلصیمه کې شوې بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوې دي. استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال وشوه چې په موټرسایکل سپاره پوځیان په سړک کې په خښ شوي بم برابر شول. تحریکي طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې ده. د یو بل خبر تر مخه د پاکستانی پوځ د اماړي کوڅانګي اس پی آر په نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و. هغه هلته په خبرو کې ویلي چې د حکومت لخوا په قومي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملولو په برخه کې به پوځ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اورګزو کې نامعلومو کسانو لخوا د ډزو له امله درې کسان مړه او یو بل زخمي شوی دی. پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه پیښه نن شاوخوا 11 بجې د شیخانو په سورو بغل سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دغه کسان په یو ګاډي کې له یوې جرګې وروسته په لاره و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده اخیستې. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي د حکومت او امنیتي ادارو لخوا دغلته د مارکیټونو بیا جوړولو پرمختیایي کارونه ستای خو باید چې دوکانونه د ځمکې خاوندانو ته ورکړل شي. په میرانشاه کې یو قومي مشر ملک رحمت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د کاروبار اسانتیاو ترڅنګ د روغتیایي او تعلیمي سهولتونه هم برابر شي.
غټه خبره داغه دو چې دادی کنه حکومت چاته ور کوي او چا دې پورې جوړوي خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل خپل قصونه ته ملاو شي چې مزید مش دې کړوول نه وژغړل شي ګانا ویل چې مش در بیا زبا پرشن یا مثال ډیر غا کړی وکړوولي په دانه مخش حالات یا مش په مخش دي خال کې ټوله لیدلې دي اس په چار دو چې مزید مش دې پر سہولیات جوړ شي.
د پاکستان پوز ویلی چې دا په قبایلي سیمو کې د بیا آبادۍ لومړۍ مرحله ده. نن په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په خبره دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې له 15 کلونو څخه کم عمره نه هلکو ماشومان ته د دې مزورونکي وایرس مخنیوي واکسین کیږي. بلخوا په کورمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې به دا کمپاین تر اتو ورځو پورې دوام وکړي. په همدې حال کې د بلوچستان په کوټه پشین او قلعه عبدالله ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن درېمه ورځ. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو کمیټه وایي په کراچۍ کې د یو شخصي ټي وي د یو کیمرامین تر وژنې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې کوي. د دې ادارې مشر افضل بټ نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د سما ټي وي کیمرامین او پخوا په ورته پیښو کې نورو وژل شو خبریالانو کورنۍ سره باید مرستې وشي.
حکومت نه منسو سو واردا غوښتنه کړې چې په میډیا کوم برید وي. دارې داسې واخیستلې شي لکه څنګه چې په امنیتي ځواکونو برید کیږي. په امنیتي ځواکونو د برید کوونکو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګول کیږي. همدارنګه په میډیا د برید کوونکو پر ضد هم د ترهګرۍ دفې لګولې شي. د اته کالو نه موږ دا غوښتنه کوو خو نه موجوده حکومت او نه تیر حکومت دې اړخ ته سپام کړی دی.
د دې پیښې ذمه واري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې زورونو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر هم ډیر څه نه دي کړي. هیومن رائټس واچ دا بیان تر هغې وروسته ورکړی چې په پاکستان کې له ځینو سیمو څخه افغان کډوال په زور وویستل شوي وو. فرانس افغانستان سره د کرنې، بجلی او روغتیایي سهولتونو ښه کولو لپاره 1.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د مرستې دغه هوکړه لیک نن په کابل کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د فرانس سفیر فرانکویس ریچر ترمن لاسلیک شو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي دغه پیسې به په کاپیسا ولایت او د سروبي په ولسوالۍ کې د کرنې او د پیاوړتیا، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخه کې ولګول شي. په کابل کې د فرانس سفیر نن وویل چې له افغانستان سره د هیواد دغه مرسته د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره کړې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وایټ هاوس کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په مهال به زیمواره پالیسیانې وړاندې کړي. نوموړی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو ایجنډا به د اسرائیل او فلسطین شخړه او ایران وي. وزیر اعظم نتنیاهو به نن د واشنگټن په سفر روانېږي. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن ویلي ولسمشر قربان علي بردو محمدوف په پرونیو انتخاباتو کې د 9.98% رایو ګټلو سره په خپل څوکۍ د دریم ځل لپاره ولسمشر پاتې شوی. د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي په قانوني شرایطو برابرو د رایو اچونکو شرحه تر 9% زیاته وه. خو د مشال ریډیو د ترکمنستان څانګې خبریال د سرکار اشکاباد په یو شمېر پولینګ مرکزونو کې لږ رایې اچونکي لیدلی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو ریال په 3.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.68 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 1.45 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.28 روپۍ او په 1.03 روپۍ. یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 3 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 4 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې ویلي فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو د عمل مرسته کوي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار چې پوځي عملیاتو کې ډنګل شوی دی دا مهال یې بیرته جوړولی شي.
دغه د مارکیټ اونرز دی خپل خپل زینه دی چایو دی کوندا چا مارکیټ ته چپل آزادو خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل خپل قصونه ته ملاو شي.
د کباری سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ په راغګانو کې د یو باراني بند جوړولو زیاتره کار سرته رسولی دی.
دا کوم ولې چې د شریګرېس کار شوی دی تاوان نشوي دی موږ تاوان باندې شاله ځم چې د خپل خود لري د پښتون له خښې
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
او د سالو په کل کول په هر دي ته مته سو نه وو ته دا خبرې کولې چې ګوره کار څه کوم دی یا کسب څه کوم دی دا څنګه نه دی دا د پیغمبرانو په شرا
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جنوبی وزیرستان دورې په وخت ویلي چې د قبایلي ولس د خواهشاتو مطابق فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو د حکومتي کوششونو ملاتړ کوي او په سیمه کې د امنیت وضع نوره ښه کولو او د معاشي او ټولنیز پرمختګ لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د ذکر دا چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره په 2015 کال کې وزیر اعظم نواز شریف ته سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او یاد کمیټه په سفارښتو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي بیا اندېښنې هم سرګندې کړې دي. د ګوندونو وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله د ټول پښتنې د لارې وشي. تفصیل د احمد الله نه.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر وایي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د جنوبي وزیرستان دورې پر مهال د پولي او د سیمې د امنیت او پروانو حالاتو بریفینګ ورکړی شو. په بیان کې ویلې شوی دی چې د فوجي مشر وینا وه چې فوج قبایلي سیمې د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق په قامي بهیر کې د شاملولو ملاتړ کوي او په سیمه کې د امنیت او قلارۍ لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د ذکر ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شو سفارښتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې د په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارښتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله د ریفرندم د لارې وکړي شي. خو په قبایلي چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د فاټا آئینی حیثیت په حق لا دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. نو تر څو چې دا ګوندونه په خپل میاس کې سلا شوي نه وي نو تر هغې دی په فاټا کې ترقیاتي کارونه شروع کړی شي.
خبره دا ده چې وانس فار آل دا فیصله وشي او دوی د ترقۍ دومره کارونه وشي چې دوی د دغې صوبې د هرې ضلې په برابر باندې راشي. دغلته تعلیمي سهولیات، دغلته انفراسټرکچر ډیولپمنټ، دا ټول چې کوم دي په دې لیول راشي چې کوم په پېښور کې دي یا په مردان کې دي یا په کوهاټ کې دي.
خو په باچا خان پوهنتون کې استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې وخت په وخت د فاټا بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته د لیږلو نیټې ورکړې کیږي. نو په کار دا چې ډومبې د فاټا ټول بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ولېږلې شي.
ورکړی دي په هغه باندې بده مرغه هغه رنګ عمل درآمد ونه شو. مونږ دا وایو چې څومره زر کې دي شي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. خو یو خبره شته چې کم کلی خلک دي هغه په باره کې هم ډېر تشویش دارې چې آیا هغوی په خپلو کورونو کې په خپلو کلو کې خوشحاله دي، آیا دوی واقعي د ژوند اسانتیاګانې لري او که نه لري.
د یادونه ده چې د فوجي مشر د دورې نه یوه ورځ وروسته نن د ګل په ورځ د وانا سب ډیویژن په توی خوله سیمه کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي سرتیری وجل شوی دی. د پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان قبول کړی دا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان نزوس شمالي وزیرستان ته چیرته چې د میرانشاه بازار چې د وسلوالو پر ضد د پوس په عملیاتو کې ړنګل شوی وو دا مهال بیرته جوړول شي. خو د دغه بازار د دوکانونو مالکان له حکومت غواړي چې د دوی د جایدادونو د ملکیت پوره حقونه دی ورته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
انتظامیه چارواکو په وینا اوله مرحله فیز 1 کې قریبا درویش سوا دکانونو په جوړولو کار روان دی او فیز 2 کې به هم دغه شان نوي دکانونه مارکیټونه جوړوي. خو کله نه چې په دغه بازار د جوړولو کار پیل شوه نو خلک د اندېښنه هم لري چې څنګه او چاته به دغه دکانونه حواله کولی شي. ملک رحمت الله خان وایي بازار چې په کومه طریقه سره جوړیږي دوی یې ستاینه کړي، خو داسې نه چې حقدار خلک د خپل حق نه محرومه کړي.
او تزر اسې د کنینا وی دلتا اس د بیا د ریهابلیټیشن چار شری کړی دو پولیټیکل انتظام یا بیا چې میز 2300 د کنینا فل خال وخت جوړوي. غاټه خبره دا غو چې د دې کنینا حکومت چاته ور کوي او چا دې پورې جوړوي. خپل خپل زینا دي د چایو دي کوند چا مارکیټ ته چپل آزادو. خو اطمینان به مشته ولته حاصل شي چې کلا د خپل خپل قصونه ته ملاو شي چې مزید میز د کړول نه وژغړل شي. ګانا
اسد الله وای ترکیاتی کارونه په خړ ډول روان دي او تماکړي چې دولت به د خپل وادو سره سم ګل وزیرستان ورکړي.
کومه ځای کې چې تشي ضرورت وي، کاغذي کې د بزور ضرورت وي، د سکول ضرورت وي، نو هغه باندې ایس چار ډیره په تیزی سره روانه ده. نو کوم مارکیټینه چې کومه ځای کې جوړیږي نو هغه مش دویل شي چې انټرنیشنل معیار سره هغه مارکیټینه جوړیږي. سرنګ د حکومت ویلې وي چې میجو ګلستان وزیرستان دغه خلک ته ورکوي. نو میج دغه امید دی چې ګل وزیرستان دغه خلک ته ګورنمنت ورکړي.
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای میرانشاه بازار سرته رسیدو وروسته به دوی د اوتمنځای جرګې مشرانو ته به دغه حواله کوي او د خپل ریکارډ مطابق دغه نوی بازار د دوکانونو ویش کوي. میرانشاه بازار تاجر برادری یعنی هغه خلک چې د مارکیټونو تختن نول خو دغلته کاروباری سامانونه ول. او د بازار رنګولو سره ټول سامانونه وران شول. دوی هم غوښتنه کړي چې دولت دې د توانونو ازاله ورکړي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، نن په قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب په پنځو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به د قبایلی سیمو 900,000 پورې د تر پنځو کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم راکوي.
نن د پاکستان تر انتظام لاندې قبایلی سیمو کراچی او د پنجاب پنځو ضلعو کې د پولیو د مرض مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل کړی شوی دی. د صحت وزارت تر مخه درې ورځنی کمپین کې به د فاټانه هلو کو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. د یاد وزارت په وینا د پنجاب صوبې پنځه ضلعو کې به د پنځو کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. کراچی کې هم د سخت امنیتي انتظاماتو تر لاندې د پولیو کمپین پیل کړی شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي محکمې د رپورټ تر مخه تیر کال 2018 کې شل د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، پکې په خیبر پختونخوا او سند کې اته او په بلوچستان او فاټاک کې دوه کیسونه رپورټ شوي وو. د محکمې تر مخه په فاټاک کې خیبر ایجنسی، اف آر پشاور، شمالي او جنوبي وزیرستان دا وخت د پولیو د وایرس د خطر سیمې ګرځولې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې پېښور، بنو او ټانک په های رسک سیمو کې شمار شوي. وفاقي حکومت په یادو سیمو کې د پولیو مخنیوي څاڅکو تر څنګ د پولیو مخنیوي ستنې هم لګول شروع کړې وي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د اتوار په ورځ د شخصي ټلویزیون سما په ګاډی نامعلومو کسانو ډزې کړي چې په کې مرستیال کیمرامین تیمور وجل شوی دی. د پیښې په اړه د یاد ټی وی لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نامعلومو موټر سایکل سوارو د هغوی په ګاډی په داسې وخت ډزې کړي چې د یوې پیښې کوریج لروان وو. بل اړخ ته د خبریالانو سازمان نن د ګل پورس په ټول ملک کې د دغه پیښې پر ضد احتجاجی مظاهرو اعلان هم کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د خبریالانو مرکزی سازمان پی ایف یو جی په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او ویلي دي چې نن د ګل په ورځ به مازیګر په ټولو لویو ښارونو کې مظاهره کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد سازمان مشر افضل بټ ویل چې دوی همیش د میډیا ادارو د مالکانو نه غوښتنه کوي چې که په کوم ګاډي یا کارکوونکي برید کیږي نو باید د هغوی سره د بچ کېدو سامان موجود وي چې داسې زیان د کم نه کم کېدو هڅې وکړی شي. بل دا چې حکومت باید په میډیا برید هم هغه شان واخلي لکه څنګه چې په امنیتي ځواکونو برید وي.
حکومت سے ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ بھائی میڈیا پر جو اٹیک ہیں ان کو اسی طرح لیا جائے.
حکومت نے منسوس ہوا ردا وقت نے کڑی چپ میڈیا کو امرید بھی داری دا سے واخست لے شیلا کا سنگ چپ امنیتی زواکون امرید کی گی. امنیتی زواکون دبرید کون کو پرزد طرح گرے دفے لگول کی گی. ہم دارنگ دی پ میڈیا دبرید کون کو پرزد ہم د طرح گرے دفے لگول شی. یہ نظام بل ہم دا سے جوڑ دے چپ زواکون کم تن وجل کی گی نو آغا سرا مرستی کی گی. منگ دا وایو چی دا خبر یالانو دا پارا دے ہم دا نظام جوڑ کلے شی. دا اتکالو نمنگ دا غوښتنه کوو خو نه موجوده حکومت او نه تیر حکومت دی اړخ ته سپام کړی دی.
پہلی حکومت نے اور نہ موجوده حکومت نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں.
د خبریالانو سازمانونه په عمومي توګه دا ګیله هم کوي چې میډیا مالکان او ادارې خپل نو کارکوونکو ته تربیه نه ورکوي. هم په دې اړه په کراچۍ کې میشت خبریال علی رقم وایي چې په تیرو وختونو کې هم د میډیا په ګاډو بریدونه شوي دي خو لا هم د میډیا مالکانو او ادارو لخوا کارکوونکو د تربیه ورکولو کوم رواج په نظر نه راځي.
دا واقعیت خو دلته کېږي خاص د میډیا په حوالے سره وګورو نو د میډیا په ډی ایس ایم جی د پدې باندې مخکې هم داسې ماضي کې حملې شوي دي کله چې طالبانو ډېر زور په وخت هم د اکسپرس په دغه باندې حمله شوي وه خو دا حمله حیران کوونکې بدې
میڈیا مالکانو خپل کارکونانو ته تربیه ورکولو پاړه د خبریالانو د سازمان پی ایف یو جی مشر افضل بٹ هم د تربیه کمی منی او وایي چې باید ټول میډیا ادارې هر وخت داسې کوم بدو حالاتو راتللو ته ځان تیار وساتي که څه هم حالات سمي خدا پیخي په هر ځای او هر رنگ حالاتو کې راتللی شي.
کو
ہمارا اپنا پرابلم بھی یہ ہے دادا حالات لکسم شینو مونگ ہم پارام شو دا زکا چی دلتا تربیت کمی دے وسلوال خو یوازی موقع گوری او مونگ وایو چی نا حالات اس خشوی دی زمونگ ٹولنا باید سریری ساتا دی خبر اتزان تیارو ساتی کیا ہوئی کل ہم دا کمی پیخ اخکار کے دلے شی دا سی دا خطری کمی دے شی ختمی دے نشی دا ذکر دا چی دا دیولاندے 2015 میلادی کال دا ستمبر پا میاش کے ہم دا سمارٹ ٹی وی پا گاڑی ڈزی شوی وی خو پاگی کی کم مرگ جوبلا نواوڑے دلے دا وزیر اعظم نواز شریف ترسنگ بیلا بیلو سیاسی مشرانو پا سمارٹ ٹی وی برید غندلے او ویلی دی چی دا ملزمان دے زر تر زر اونی ولی شی دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا پیخ پا پام کی نیولی او دا پولیس و مشرطے امر کرے چی دا ملزمان اونی ولو دا پار دے پا سمدستی توگا حسی پیل کی دا دے پیخ مقدمہ ہم درج کرل شوی او پولیس اعلان کرے چی کچا دا دے پاڑا کم معلومات ورکل نو ہاگوی تبا لس لکھ روپے انعام ورکول کی گی بلڑخت دا دے پیخ ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان منلی دا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 13530 13980 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ په راغاګانو کې د یو باراني بند جوړولو چارې ته ډېره مکمل کړې دي. د سیمې اوسیدونکو هیله مند دي چې دغه بند په جوړېدو سره به د دوی زمینداری ښه او ژوند به هم ښه شي. اټکل کیږي چې دغه بند به د سیمې شاوخوا 5000 جریب ځمکه خړوب کړي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
پر هغه ګانو باجوړ جنسای کې د قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په باراري بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 340 ملیون روپۍ خرچ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره یې جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کال وړاندې شروع شوی و. ولې د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 80% کاري پوره شوی. په دغه باراني بند سیمه ولس خوشاله دی وای چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکنه ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو ناصر خان وای
کوم د اوبو سکیمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شو تیار شي. ظاهر خبره ده چې د باجوړ کې دا کوم ولس چې ځپلې شوی دی د شرګ د ورځ کار شوی دی ډېر کوم د تاوان شوی دی. موږ تاوان نه بنشاله ځو چې ډېر لږ په خپل خو درې د فصلونو د ښه شي په ټولو مختلف فصلونو کې لکه جوار بو کې ښه غنم بخو کې باغونه بو کې ټماټر سبزیان وغیرہ
انور نگار دو بتائی علیزئی باجوڑ ایجنسی وسیدون کے دے وی ویل چې باجوڑ غریز سیمه ده او د بارانی بندونو ضرورت زیات لري ځکه چې سیلاونه ورته هر کال زیان رسوي.
د سیلابونو د بچیدلو لپاره هم دا ضروری دی په ځمکه په سطح د وچینی د بار راوسل د لپاره خل دا چې ځمکه کټاو چې ته وي ځمکه کټ کېدل دا غینه د بچیدلو چې دی هم دا یو بهترین ذریعہ ده. د ډیم جوړیدل په علاقه کې شریانو دا ډیر د ګټې دی او ډیر د پایدې دی.
د راغان اوسیدونکو احمد زیب خان وای چې بند ته هغوی خپل ځمکه په دې خاطر ورکړي چې په سیمه کې د کروندې یوازینی روزګار ترقی وکړي.
څنګه بنیادی طور زمونږ خلک چې دي دا زمیدار خلک دي ځمکې کړې دي نور د روزګار د خاص وسایل نشته. نو دا د حکومت ډیر زیات خامن چې بدا او زمونږ دا خواهش دی چې په نورو قبایلې علاقو کې او په شمولي باجوړ دغه څه په منځ کې چې نورې هم ابتدا وشي او دا شروع شي نو زمونږ خلک به ډیر زیات خوشاله وي.
د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه چې د دغه بند نبا 5000 جریب ځمکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د رواني اونۍ په تاندې هلي خبرونه کې د سندرغاړي ګلپانې سره خبرې کوو. د هغې د ژوند او فن حال
زما په خپل ځاني غزل سره ډېر زیات شوق دی. غزل همیشه زه ډېر په مینه باندې وایم.
د روانې نهې یا سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه په ورځ لمشال لډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پر پولیسو او عدالتونو د کیسونو د بوج کمولو په خاطر د شخړو د هواري شوراګانې یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل جوړ کړی دی. دغه شوراګانې به کولی شي د خلکو ترمنځ د پوله پټي مسلې دا شان د کورنیو شخړو او دې ته ورته نورو ستونزو د هواري په مقصد له خلکو سره خبرې کوي. خو یو شمېر کتونکي او وکیلان بیا وایي چې حکومت په دغه لړ کې پوره قانون سازي نه ده کړې نو ځکه دغه اقدام یې د ولس په ګټه نشي تمامېدی. تفصیل د زلان یوسف زینا.
د سوابه رضا محمد وایي چې د مځکې په لانجه پولیس ته شکایت کړی وو او د پولیسو مشر د کیس ڈی آر سی یا د شخړو د هواری کونسل ته وړاندې کړی وو. رضا محمد زیاتوي چې ډی آر سی د ده په حق کې فیصله کړې ده، خو له یو کال د زیات وخت تیرېدو باوجود هم دغه فیصله نه ده عملي شوې.
نو د اوس پیتا اولی کلچیار تاسو با مقامی پولیس پترو باندې د دې رضا محمد د حق د دې بل کس نه واخلي. اغه ما بیا د کیس پیله ورکه اغه اغه نقل مې ورکه اغه چې کمنه بیا یې سې چوتا مارک دا اغه سې چې کمنه لکه بس لړل ده ته بیا اغه نه پس چې کمنه لکه پولیس نه سړی بیا دا ته بوس نه شي کولې چې بیره که تاسو زما راغه درخواست چې کمنه لکه واپس یې سو کړ.
د های کورټ ایډوکیټ ارشاد خان وایي چې ډی آر سی د شخړو د هواری کونسل ته برابر اختیار نه دی ورکړی شوی او نه یې هم فیصله کوم قانوني حیثیت لري.
ناغت د قرارداد په شکل باندې او کاغذ غته میلو شي خو هغه غریب سره بیا د امپلیمنټیشن چې هغه فیصله د نفاذ غ سر ذریعہ نه اخر کې به بیا مغه عدالت ترازی چې بیا غ عدالت تراشي نه په عدالت کې د دغم سو ویلو نشتا جگنه آیا د دومره کړهو کړه د یال تکې د مخفل ثبوت او پیش کړه د دل ډی آر سی فیصله ور کړه د په حق کې نو باوند نه د عدالت چې غنی داغي مطابق په فیصله کې غیب په خپل شهادتونو باندې کوي.
د پیښور د ګلبهار سیمه د ډی آر سی جیوري ممبر یا غړی فخر خان وایي چې د فیصلو په عملی کېدو کې ځینې ستونزې شته، خو بیا هم د کونسلو کې ډېرې ستونزې هواري شي او په پولیس او عدالتونو د کار کمیدو سره سره د اولس ستونزې هم په اسانه هواریږي.
پولیس له بجې مخکې چا درخواست روړو چې زما د سره 50,000 روپۍ دي یا 40,000 دي یا جیداد تنازه ده یا رور مال زین راکي، نو پولیس اوس هغه سیزونو نه فارغ شو دلته هغه اپلیکیشن ډایرکټلی راشي ڈی آر سی ته دغه ځکه یو ټرم اینڈ کنډیشن ولیکلی شو فیصلې باندې ګری شو اور بعد کې یو کس وی چې زه نه منم، نو اوس خو چیف جسټس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب هم دا ویلي دي چې سالسی عدالتونو فیصلې امپلیمنٹ کوي ڈی آر سی سالسی عدالتونو شو کنه.
خو قانون پوهان وایي چې کچری د ڈی آر سی د فیصلې عملی دو لپاره پولیس ته د کاروایی اختیار ورکړي شي، نو په عدالتونو د وړو وړو کیسونو د کار بوج نور هم کمی دی شي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. افغان چارواکي وای د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیرې جمعې د شپې په هوایی برید کې دوه ملکیان وژل شوي دي. چارواکي او د سیمو اوسیدونکي وای وژل شوي کسان د دوه کورنیو غړي دي. په همدې حال کې د امریکا پوځ وای په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وژل شوي رښتیا هم ملکی وګړي دي او کنه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوه کورنیو 22 غړي وژل شوي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایی برید وکړي.
اگانه ده دې کار ده پر تلفات منسته راشي او سبا دی دار واخلی فروخ ده جورنالستان و دنیا که شیده چه دغلی دولت خود بگناه خلق بولی علا که ده بگناه خود بودی علمان که 2-3 میلیون خلق شمن که ولی بل ده دولت شوک نوولی پا تعصب سره پا دغا دوه کوره که پا یو کور که دیالس نپاره پا یو کور که ننپاره شیدان زوی ده چه واکن پا اصطلاح با این تعصب آوره ده.
ده سنگین ولسوالی یو سیدون که حمید گلوی پا ده هوایی حمله که ده هغه ده مور او خور پا گدون ده نموری ده کورنه نه غړي وژل شوی دی. د سنگین دورسته پیخی ده قربانیان و ده کورنه یو غړي ازادی راډیو ته ویل
پس بس نیم دل د دوی بجې موږ بده د سر خوند د دالې درې په دالې کې ولې سی یو لیزر ولګې دي لیزر شو ولګې دا بس کان شروع سه بلاول یو په بل فضا نو سره بس تکان تکان دا یو ژوند دی نو کې د طرفو د سر سره نو کې د شپې څخه غتلو د خاص واقعیت چې څه یو
بلور ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي برج شوی دی. خدا چې په دې حمله کې وژل شوی ملکیان دي او کنه په دې اړه دوی تحقیقات روان دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین ادونیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
نن د جنوبی وزیرستان واڼا په توی خلصیمه کې شوې بمی چاودنه کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال رېډي تول چې پیښه د سړک غاړې ښخ شوي بم له وجې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې بریز مور منلې. بلخوا په اورګزو ایجنسی کې نامعلومو کسانو لخوا د ډزو له وجې درې کسان مړ شوي او یو بل زخمي شوی دی. تر اوسه د دې حملې زموري چا نه ده منلې. د پاکستانی پوز د اماړي کوڅانګي اس پی ار په نننې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر باجوا پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی و او غلته میشته پوزیانو سره لید کاته کړی دي. نو موړل ته په خبرو کې دا هم ویلي چې په قامي بهر کې د قبلي سمو شاملولو په برخه کې با پوز د حکومت ملاتړ سره دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه خلک وایي د حکومت او امنیتي ادارو لخوا دغلته د مارکیټونو بیا جوړولو پرمختیایي کارونه ستایي خو باید چې دوکانونه د ځمکې خاوندانو ته ورکړل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا په قبایلي سیمو کې د بیا آبادۍ لومړۍ مرحله ده. نن په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په خبره دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره نه هلکه ماشومانو ته د دې مزورونکي وایرس مخنیوي واکسین کیږي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو کمیټه وایي په کراچۍ کې پرون د یو شخصي ټي وي د یو کمرمن تر وژنې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې کوي او حکومت باید د خبریالانو ژوند خوندي وساتي. د پرنۍ پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د زورونې لړۍ بند کړي او ملګري ملتونو کډوالو اداره یونیسیر په دې اړه ډېر څه نه دي کړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په مهال به زیموار پالیسۍ وړاندې کړي. هغه به نن واشنگټن ته په سفر روانېږي.
اوریدونکو اوس هم راځي وو 19 پروګرام مشالونو ته. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک کې د هغه خدای خدمتگارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو چې خلک به ورته کسبګر وایل او د ټولنې په واک کې به ورله برخه نه ورکوله. د پروګرام جوړونکي شاهین بنیره دي.
مشاور دونکو شاهین بنیرې مود باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کوو. هغه د باچا خان په تحریک کې د هغه مشرانو د ژوند په اړه سړنه کوي چې کسبګرو او د ټولنې په تنظیم کې ورته پوره ځای نه ورکول کېده، خو باچا خان د ځان سره ملګری کړل او بیا وروستو د مشرانو د قامی تحریک په وده کې یو نه هیریدونکی کردار ولوبه. سکندر زهیر د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو ګرځي او بیا هلته د خدایي خدمتګارانو د هغوی د اولادونو سره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو مرکې کوي. نوموړی وایي خدایي خدمتګار تحریک په اصل کې یو ریښتینی ولسی تحریک و چې د ټولنې د اصلاح سره سره یې د قامی خپلواکۍ مبارزه پر مخ وړه. هغه زیاتوي
د دروازې کلی او خدایي خدمتګارو چې دا حسن خان کا قانون دی هغه په 1935 کې پیدا شو چې ما ته خپل کارډ مو خو وي چې دا زما کارډ نه مې نه په دې به راوځي. نو هغه په هغه ټایم کې پیدا شوی وو خو هغه د بابا سره باچا خان بابا سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی وو. ما ته وویل چې ما پسې دلته مشهور وو چې دې ماشوم لا باچا خان بابا په خوله کې لاړې ورکړې. هغه ما ته کیسه کوله چې په د کسبګرو په حق باندې چې د خدای خدمتګارو کم کردار دی نو هغه په دنیا کې تر اوسه پورې نشته دی دی پکم تر منظم و سونا پا کلی انداز تر معاشره تر اوچت کر چه خلق و دم نحسوس نکر چه دخو مونگا تصبر خلق تر اوچت کر دا چه پدیوت موازو که سونا مو آقا یا خود صدر و کسبر چو یا با جرم از فکر چو دا با چه خم با خپل کتاب کم داری کلی چیز مونگ دا کلی کم نوابان خانان با خود بوی چیز پداس یا تحریک کم نشامله کم ها یا غیر که یا شخصی یا جوله یا بنجاره سره مشری خود بیا زمان دکل یا جرنیلو داغا نوش زیردگولو آقا پا قصب شخیلو داغا دلان با غر غر نوابان اربابان و دا خلقو و دا داغا نرویده سیمانو لکه چه دا داغا پیسون و پراندی
نموړی وای د باچا خان پنځه د پښتنو د ټولنې تر ټولو یو غټه ستونزه اقتصادي کمزوري وه او د هغې وجه دا وه چې د برتانوي راج په وختو کې ټولنه په خان او کسان کې ویشل شوې وه. کومو خلکو چې ځمکه نه لرله نو هغوی به مهنت مزدوري یا څه کسب کولو، خو د ځمکو خاوندانو ته ځان په کار ښه نه ښکارېده. همدغه وجه وه چې باچا خان هغوی د عمل میدان ته راوبلل او په دې اماده کړل چې څه کسب یا هنر زده کړي او د کسبګرو عزت وکړي.
دلدار ګړی یو خودي خدمتګار دی، اوس هم ژوندی دی. عبدالعزیز خان کاکا هغه د خودي خدمتګار هغه ماته وویل چې باچا خان بابا د کومو ابزر سړی وي زموږ په کلي کې چې څه مقرر شوله دلته نو اول خو مونږ د تختو لپاره د جلسې لپاره تخت پوښتنه راوړل چې خلک پېتېني. بیا هم د کورونو نه د ښځو کم پلونو هغه پلوي هغه غټ غټ څادرونه د هغې نه مې یو ترپال جوړ کړو وایي چې بابا راغلی نو هغه ځان سره چرخه راوړې وه کوم نه چې دا پړې سرکار جوړېږي کپڑے چې جوړېږي وایي هغه کېښودله. وایي بابا وویل چې تاسو ټول واورئ، زه تاسو ته یو داسې پیشنګوی کوم چې په تاسو باندې یو قات روان دی. وایي مونږ ټول حیران شو چې د څه قات وي، د ډوډۍ قات وي، د چینو قات وي، د وریجو قات وي، د څه قات وي. بے جیب نہ مالک رویس تا کوئی پیورا سے بے لاس او چا خطا او خراب بل لاس کے بے مالو چورا کے لو پڑے ہوئے جوڑو
سرنکار سکندر وای چې باچا خان نه یوازې د ټولنې بیوسه او غریبان خلک ریوز کړل، منظم کړل، بلکې هغه له په خپل تحریک کې د مشرې ځای ورکو. دا د منځنۍ طبقه خلک د باچا خان مشن ته ډیر جمنو او هم دغه وجوه چې ډیر زر دا تحریک د کلو باندو نه خور شو او خاري سیمو ته ورسید. نوموړي په دغه تناظر کې د یو خدای خدمتگار کیسه کوي.
بدو ځوان کاکا هم د دې طرف دی هغه نمون ورغلو د حسن خان کاکا نمونګه فارغ شو نمونګه کلاړو مونږ ورالو درې کې کېناستو غواراله کوټه سره وه زی په تقریبا 80-85 کال عمر به وو انسان برابر ہوا منگ سر سر سلام کلام کو بیا سر کسی شورو کری سب نشا کھیلو آگ زموں گا مشرو وی اختر ہو نو اختر کے چلوش ہو خلق بخانانو راتلل شاخلانو با دی خانان لو گری صفا کولی نو دی شاخل آغا صدر و پاختر و نو اختر که خلق دل راتلو نو دو دری و رزی دو وقت تیر شو دا سی پخپل و جره که خپل زی که چی کل دو دری و رزی بعد اختر نو بعد بیا خانانو زی صدر آغی زی صفا کول نو لگوی و تیر چی دو دری و رزی چرته وی و دو تیر چی دو صدر یما خودی خدمتگار و دخپل علاقی صدر یما مال خلق راتلل
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د پین نولان دی پولیسی کچا د کار روزگار ډیر اهمیت نو خلکو به ډیر وختونه په ګپو شپو او یا د خانانو ملکانو په حجرو کې په خدمتونو تیرول. دا باچا خان خبرو هغوی د دغه تیارونه راوویستل او په دې پوه کړل چې بیکاره خانی هیڅ معنا نه لري. سکندر زهیر په ادمانزو کې د خدایي خدمتګار تحریک د یوې غونډې حال صدا سي اوروي.
میٹنگ ارینج ہو در تپوت پانزو کے او کم چھے مشرو آغا ہم شاخیل ہو در دغنا زر کسامنا چکل میٹنگ ارینج ہو در خانان خود جو کے زیسا مکر ہو با ہو یو سچے یو سبل سے برابر کرو چھے بابا براجی بدل تکین بابا را لے آغا تپوسو کو چھے پلان کیسا شو سزر ضرورتی کیا خوال تا دے ہو بس وہ صدر تراشی ہوئی چینا کوئی چی دپا سے دو آغا دا آغا دے تلاڑ چینا خانا ہوتی کی دور آل تا بسیجی نے دا ہوا یہ ہوتی چینا خانم صدر دے مو دا آغا دے لگو دول پاسے دلو آل تا لڑا دا آغا دے تلاڑا نو آغا خلقو چی لکا کسب گرو تا پختا پختانا با انسین لگا رل کسب تو خلقو دیر پسمک کتر بابا دس بوسل ہلکو کسب سر مینا پیدا سولہ کسب گرو سر مینا پیدا سولہ مشرقلا آگے مثال پر ٹول دنیا کے نشتا دے
سکندر جتوی باچا خان دے ویدا سے ٹولنی بنیاد کی خودل غختو چرتا شد نم او رنگ او نسل پا بنیاد پا انسانانو کی فرق نی او خلق دے یو بل سر پا عزت او احترام جون تیری. د خدای خدمتگار تحریک کی او مرام دا همو چې د ټولنې چقیدل تبقیر او چتی کی او د واک خوندانې کی نو موړې په دغه اړه نور وایي.
یو ورځ جلسه مقرر شو دل تا کوټ کړي دي تاسو د دې د شپکل سره او ما کوټ کړي و ته وایي دا غوي سو خبر شي نه نه غره نه وایي څنګه کته اعظم خان استاد خپل تانو ویل چې بابا راځي بابا سره ورسه خبر شو بابا سون مقام کے بابا یوزن محسوس کرا چیزوں پر دے خودی خدمتگاروں کے دے دیر عزت او دے دیر تخلق دے دی مینی پر جب آندے پر تکبر را گلے غرور پر چرا گلے دے نا ہم میٹنگ برا وقت تو او پر میٹنگ کے وقت ہوئی چیز تا ستنان یہ خبر کو ما تولے خبا ہوا سروا رہے نو اگو تو ہوئے چیز ہم سمبل دی دا سی دی چی دا ہوئی دا معاشری دے عزت او دا خلق دے مینی پر جب آندے ہم دے تخلق پر جب آندے دا خلق دے عزت کے لڑکے
د پښتنو په ټولنه کې جګړې او تربګنې هم ډېرې وي. هم دغه وجوه چې د نړۍ نورو قانونو پر مختګ کولو پښتانه لا په شا روانو. باچا خان خلکو ته ویل چې دا ژوند د خدای امانت دی او باید دا د دښمنو په ځای په مینه محبت تیر کړل شي. سکندر زهیر وایي باچا خان به ویل چې په خدمت کې اختلاف ناراضي، اختلاف خو د خودغرضۍ نه پیدا کیږي. نوموړي زیاتوي چې د باچا خان د امن او مینې د پیغام له کبله په یو کال کې د خدای خدمتګارو شمیره 50,000 کسانو ته ورسېده.
چې بابا اول سره ټول عمر هغه د مين خبره کړې ده، د وای خبره کړې ده، د قانون خبره کړې ده. په پښتنو کې د دې دا چې شذونو چې دې کې د پښتنو کې کمی و. بابا یې هغه ځل ته ورسېدو چې په دا پښتانه د تشدد او د نفرت د دې شذونو له یو قسم انتہا رسیدلی دی کارو کیا بابا تو محبت بارے بدل کو بار بار بھائی کو بار کی نکل کے سالو کی نکل کے پہاڑ بھی تو بچے تو دا خبر کولے چې پورا کار سے کم دے یا کسب سے کم دے دا سے نہ دے دا پیغمبران پیشہ دا دا حضرت داؤد علیہ السلام مثال دے خاص ورکو دے ادریس علیہ السلام بے ورکو نو پدا مثالونه به ورکول او د خلکو په دې وجه باندې په یو کال کې صرف په یو کال کې په 1929-1930 پورې چې تمو تعداد د خدای خدمتګارو تعداد 50,000 ته ورسېدو.
ما د دې مرکې په پای کې د سکندر نه دا هم وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک د غړیو سره د خبرو اترو نه وروستو هغه د دې تحریک په اړه کومې نتیجې ته رسېدلې دي. نو هغه وویل چې د دې تحریک د امن او عدم تشدد د پیغام نه هغه ډېر الهام اخست دی او د پښتنو د آبادۍ او خپلواکۍ راز هم په دې کې پټ دی چې ځوان کول د تحریک د بنیادي فکر او فلسفې نه خبر کړل شي. نوموړی زیاتوي
دا په عدم تشدد باندې مسلمانانو سره عملي وو. دوی تر تا د نفسیاتي تشدد هم نه وکړل او دغه مثالونه د خدای بلند مثالونه دي. ما پرې سره کوم کوم دي دا زه ورکولی شم چې هغه چېرته چا ته تیزه خبره نه کړی همیشه مینه ولی ما چې څنګه وویل چې په مهم په پښتو معاشره کې د تشدد او د نفرت او د بغض او کینې د خان بادر دا شی ډېر زیات په ورو او انتها باندې وو. نو بابا دا تجربه وکړل چې دا زموږ د معاشرې بربادي هم دا خاني او دا تکبر او دا جهالت هغه په وین مینه باندې همیشه به وي چې ګور مونږ یو مونږ دا مونږ دا یو بابا په خپله باندې وي چې نو د دې سیمې که انځوان دي که سیکان دي زه دا هم پښتانه ګڼم او کسو دا وی چې دا زو اف دې موضوع دې موضوع دا انزا هغه وې وې دا زموږ معاشري تاسو دې دا په نور هم ځات پرته پیدا کړی وې دا زموږ تجربه دې ښه خبره دې موږ په دې او په دې شو خو یې په دا فخ کول دا زموږ نقصان دې په پرکو کې ترسیم دې وکړای چې موږ بس وای چې موږ په ثاني
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه دا روانه ونه بعد د تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو له تور لیستا د ګلبدین حکمتیار لری کول په افغانستان کې د جګړې په کمولو باندې اغیز ولري او کنه. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر کوخته
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو. ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیرې جمعې په ورځ وکړ. زه بشیر ګواکم خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط و چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی. هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده. کڅه هم نوموړی تیر ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی، خو زیاته کړه چې هغه به ممکن تراتونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو، حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسو کې د داعش وسلوال ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجي دین محمد وای هیلمن دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو د هغې نه چاکوم بندیان په مختلف وزارتخانو کې پیدا شوي دي. دلته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکوي ګوري چې دوی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا هم په دې بل چا په بل جرم کې دي او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه یې چان شوي دي، دوی باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستون راوړي تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشې کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالي وسله په ځمکه وغورځي او له جنګل لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د روغې جوړې بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل ښه کار دی، خو طالبان باید دې ته ونه هڅوي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کې سره کېنول مشران یې چې موږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کې وو چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي یو شی به ترې جوړ کړي دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د دې سره لار ونه نیوله.
د سولې پر لور
حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ ډیر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټول مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادي تمثيل کوي او نمائندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې
نو دین صاحب د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو. یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامی د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به هم هغه شانته مختلفې ډلې؟
دا رستی حالات او دا رستی سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدای چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه لرونده او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند یو چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د قیادت رنګ راجمع شي او افغانستان خلکو ته وحدت او دیوالي او خپې غام ورکی او بل اخره ټول د هیز اسلامي متفرقه اعضاء او ګروپونه چې اوس مختلف عناوین باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري دیو قیادت لاندې راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عمل پلې کړي دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې ته راداخلي یوازې جنګ مسله خو هم نه ده، ګڼي چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته
د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې وه چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
د حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوزي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی داسې فکر کوي ټیټ پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند پخوان هم ډېر فرد محوره وو په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو، په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس حزبیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم حزبیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو په طریقه د دوی د قدرت ثبوتي دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب